پیام شما نظر شماست.
سلامونه، ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې د افغان کډوالو په وضعیت پکې خبرې کوو. تاسو کولی شئ دغه خبرونې ته بیا څو شېبې وروسته سټډیو ته زنګ ووهئ. همدارنګه هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي د هغوی د ستونزو په اړه موږ سره په دې خبرونې کې د هغوی ستونزې شریکې کړي، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې سات خبرونو ته. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر ګړندی شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وروستۍ نیټه د اکتوبر 1 ښودلې. خو د کورنیو چارو وزارت سرفراز بوکتی د پاکستان خصوصي ټلویزیون جیو ته ویلي دي دا مهلت د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. بوکتی ویلي دوی به د نومبر له 2 یا سر له سبا د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو بهیر رسمی ډول پیل کړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویانت قیصر پریدي هم ازادي راډیو ته وویل دوی ته اوس ویل شوی دی چې د ستوله بهیر سر له سبا پنجشنبه پیلېږي. بوکتي ویلي پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان میشتي چې په دې ډله کې 3.5 میلیونه یې د اوسېدو اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ایچ سی آر وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لپاره بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویاند قیصر پریدي د 4 شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته په لیږدول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته دي چې افغانستان کې ژوند ته خطر دی. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې بشري ننګونې شته ده، د نجونو پر مخ د ښوونځیو مسله هم ده. افغانستان کې داسې کسان هم شته چې هغوی نشي کولی بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه دغه خبره د هلته په افغانستان کې د دوی ژوند په خطر کې دی. ښاغلی اپریدی وایي پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تیر 2 کلونو کې هغه هیواد ته پناه وړلې او هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي او له جبري ایستلو لاس په سر شي. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیا ځنګړو استازو ته افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د چارواکو بروم کې په خپله غونډه کې وویل چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې له دې سره زیانګالو خلکو ته د مرستو رسولو چاره زیانمنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې هغه مرستې چې په دې هېوادونو کې په تېرو 2 کلونو کې افغانستان سره کړي دي 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. او له غزې نه د بهرنیو ادباو لومړنۍ ډله او یا هغه کسان چې ژور ټپي شوي دي نن مصر ته ورسېدل. د دغه کسانو لیک د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ د هغې هوکړې له مخې کېږي چې د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. روچس خبری اژانس د مصر رسنیو او سرچینو په حواله ویلي دي چې دغه کسان د امبولانسونو په وسیله د رفعه پر بندر مصر ته بیول شوي دي. دا کسان داسې مهال مصر ته لیږدول کیږي چې پرون سه شنبه د بیزای شو فلسطینیانو پر یو پنټغالي د اسرائیلو په برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شول. اسرائیل دا کړی ده چې دغه برید د حماس یو لوړ پوړ په دغه برید کې د حماس یو لوړ پوړی قومندان او دغه یو شمېر ملګري وژل دي. د اسرائیلو حماس ترمنځ جګړه د اکتوبر 9 پیل شوې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو بیا می هم سلام و منی میکروفون ساسی پروگرام دی از فرید سیال پکې د تایرو شاند تخنیکی چارو پسم بلخت ساسی قربانی یو لکه څنګه می چی مخ کې دونه وکړه نن په میکروفون ساسی پروگرام کې لا پاکستان د رسن شو افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کو کته سی هم په خپل سیمه کې د داسي افغان کډوالو سره چې دوی تازه او په دې رسټو کې لا پاکستان بیرته افغانستان ته رسن شو دی ورسره یا ستې کولای شي خبرونه زنګ وه یو د دوی د وضعیت په اړه راټوي هم ترنګ موږ په خبرونه کې هغه کسان چې اوس مال تازه ل پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي او دوی افغانستان ته راغلي دي ل دوی سره به خبرې ولرو او هم ترنګ دوی په پروګرام کې راوخلو خو یادونه کوم چې تاسو هم کولای شئ موږ ته زنګ ووهئ او د دغه مسایلو په اړه باندې موږ سره خپل نظر شریک کړئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 400 22 بابا خنی سره 00 22 24 شپږ سوه یو داس موږ د واتس اپ شمیره ده تاسو هم دا شبکه کولای شئ واتس اپ ته زنګ ووهئ او هم درنګه د دغه کډوالو ستونزې له موږ سره شریکې کړئ په څو شیبو کې به هغو افغان کډوالو ته چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي او دا چې په تورخم کې دوی څه ډول وضعیت سره مخ دي په دې اړه د دوی وضعیت په در سره شریک کړو خو تر هغې وړاندې ورزو د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریکو چې دوی لا په پاکستان کې پاتې دي او په دې تور باندې چې دوی قانوني اسناد نه لري او په دې هیواد کې پاتې دي دغه وضعیت در سره په دغه راپور کې شریکو دا راپور اورو او بیرته راکرسو
انی ام سامیما انی نمبر پلیټش پلیز امره پاسپورت ویزا ګر
په دې ویډیو کې چې اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته رالی کلی لیدل کیږي چې پولیس یو افغان نیولې او غواړي کم ته له انتقال وروسته افغانستان ته ولیکي د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزا هم درلوده خو پاکستانی پولیسو بیا هم ونیو
سهاری و بجی او پینزلس دقیقې د اسلام آباد په ډی سلور نوې سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیو
ته دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دي په همدې حال کې یو شمیر نور سیمه هم ازادي رادیو ته را لېږل شوی غږونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړې حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې لسلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوی چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوي دي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی نن سهار په خپل ایکسپانډ لیکلي سلور شپېته هغه افغانان یې افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل هغه زیاته کړي دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200 زره پولیس موظف شوي دي هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25 لکه کمرې نصب کړې همدا ډول زموږ 200 زره ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي د 14 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بیا اسناد کډوال باید د پاکستان په حدودو ته چمتو شي
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هواد ووزی او تر خوای د کورونو له مالکانو غواړي چې بیا اسناد افغان کډوال خپل کورونو وباسي د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بیا اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي خدا سي مال چې دا نیټه پوره هم نه وه لوړاندې افغان کډوالو ادعا کړې و چې پاکستانی پولیسي زوروي او رشوت هم اخلي
و مورید ل چې د هغه کډوالو چې الله په پاکستان کې پاتې دي د پولیسو لخوا زورول کیږي او هغه چې افغانستان ته بیرته ستنه شوی دي په هغه کمپونو کې چې د پاکستان حکومت لخوا ورته جوړ شوی دي په هغه کې پته مدي او هم درنګ هغه افغان کډوال چې بیرته افغانستان ته د تورخم لاره او خټې دي دوی هم ځین شکایتونه درلودل چې حکومت ورته په کافي اندازه چې اړتیا ده پاملرنه نه ده کړې او ریدون کې هم سره وصل شوې ده او ریدون که برای مخلوب بیا با ملمانو تواشو سلام ستاری مشهی
وعلیکم سلام خورجان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد من لغمان.
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب، بخیر اغلی. تاسو راته وایي لغمان ته به حتما کډوال درغلی وي، تاسو سیمې ته څوک درغلی کنه؟
راغلی خورې اکیا که خلک راغلی دي، خوال ته څه کم خلک دي، هغه ډیر په تشویش کې دي کنه، کاغه کاټ والا دي او کاغه بے کاټ دي، او دا د پاکستان د ظلم یو انتها ښیي افغانانو ته او نړۍ ته. نو زه دا وایم کنه، سه په پاکستان کې هیچا ته حقوق نه ده ورکول سوی، صرف پنجابي او سندي ته حقوق ورکول سوی ده. هغه د پېخنا غاړه پښتنو ته چیرته حقوق ورکول سوي، سیاستوالو ته چیرته حقوق ورکول سوي. دا دیرش کاله کېږي مولوي فضل الرحمن د وزیر اعظمۍ په تمه توره ږیره سپینه کړه، خو حق نه ورکول کېږي. اوس هم په روانو انتخاباتو کې که دا ټول پاکستان مولوي فضل الرحمن ته ووټ ورکړي که نه، او د افغانان هم ورسره ملګري شي، بیا هم باید د ده همدغه زړه چوکۍ یا به له دې نه هم پسې شاته وي. له ده نه که نور څوک ولاړ دي وزیر اعظمۍ ته، هغه دم دا تمه نه کوي که نه، صرف دا د غولېدا لپاره دغه انتخابات کوي. نور خو نواز شریف راغلی ده، او نواز شریف خو د سیاست
نهمدرد صاحب په بخښنې سره، که د دغه کډوالو په اړه د ستونزو په اړه ته ووایاست، ځکه چې دغه کډوال چې راستانه شوي دي ډېره برخه یې یا ننګرهار کې دي او یا هم په همدغه ختیځو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي، تاسو راته وایي په سیمه کې مو دغه کډوال چې راغلي څومره ورته خلکو ښه راغلاست ویلی دی، ستونزې څه دي د دې کډوالو چې اوس راستانه شوي د دوی ستونزې ووایي؟
ستونزې خو دې کې مختلف خلک دي، بعضې پکې غریب خلک دي چې هغه خو مثال هملته په مشکلاتو سره مخ ول او هملته مرستو ته اړتیا لرودل، او یو قسم پکې داسې خلک دي چې هغه دلته خپل کورونه هم لري او کاروبارونه هم جوړ دي که نه. خو زه دغه وایم سې دغه نړۍ ولې داسې چپ ده، ولې دومره کمزورې ده د پاکستان په مقابل کې، چې دوی خپله وایي چې دا مثال د خبرې بشري حقوقو په مالول دي او دا بین المللي قانون ناوتل دي، او بیا هم هېڅ اقدام یې تر اوسه نه ده کړی، نه یې داسې خاص مرستې دلته همدغو کډوالو ته ځانګړي کړي دي، او نه مثال په پاکستان کوم فشار راوستی شي. دا خو ډېر مشکلات دي خورې، دا خو بېخي د لیدلو نه دي سړی وګوري.
مننه کور ودان همدرد صاحب چې د لغمان نه مو اړیکه نیولې وه، ژوندی اوسي. همدا شیبه زموږ یو بل افغان چې دوی له پاکستانه راغلی دي، هیبت الله راسره په لیکې دی. تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسې راته ووایئ همدا اوس شیبه تاسې تورخم کې یاستئ که افغانستان ته راوختي یاستئ یا نه لا تر اوسه هم په پاکستان کې یاستئ؟ د اوسني وضعیت په اړه راته ووایئ، کورنۍ سره راغلی، هلته څه پاتې شو، کډه مو رابر کړې که نه؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه موږ سره پرې شوې ده. هیبت الله جانه، که تاسې زموږ ښه ګورې، موږ به تاسو ته په تمه پاتې شو، کوشش به وکړو چې دوی په خپرونه کې بیرته راواخلو. مهرباني. بلې، موږ ستاسې غږ اورو. هیبت الله، تاسې راته ووایئ تورخم کې یاستئ د افغانستان طرف ته که د پاکستان طرف ته، او کورنۍ مو ځان سره راوستې ده، کوم مال او دارۍ مو چې هلته وه هغه مو ټوله راوړې، که څه درنه پاتې دي؟
په لومړي سر کې تاسو ته سلام، او بیا ستاسې طریقه ستاسې د رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. کورنۍ خو موږ راړولې ولا، بیا زه ځان ته پاتې ولم. مزم دغه دوه ورځې کېږي چې راغلی، مزم ننګرهار ولې چپېهار ولسوالۍ ته راغلی. موږ هم په منچره کې وو، بریړي کام کې اول ته ما ریړه کوله، روزمره به مې په منډۍ کې دا امونه یا مثلا تازه مېوه چې مڼې دا به مې خرڅولې. خو دغه شپږ شوویشت ورځې مو چې دا ژوند وو، هغه مو داسې ژوند وو لکه د حیواناتو په څېر، نه راسره د پولیسو برخورد سم وو، نه راسره د هماغې ځای د اوسېدونکو برخورد سم وو. بېخي مو د خپلې زندګۍ او دا د څلوېښت کلن ژوند تېرولو نه موږ پښېمانه کړي وو. دا د برخورد به مو چې د ټولنو د غړو کتو ډېر ګیلمن ولو. مثلا هره ورځ به تلاشي وه، هر ماښام به په کور چاپې ولې، مثلا موږ ته به چې وځي خپل وطن محبت، موږ به ورته ویلې چې په دې څلوېښتو کلو کې خو موږ تاسې دا دښتې ابادې کړې، زموږ سرمایه ګزاریانې که لږې وکړې ډېرې زموږ په نامه مرستې دا سره نړیوالو کولې. بل په دې مرستو تاسې دې ځای ته ورسېدې، بس ویلې وای چې ځینو لاړ شي خپل وطن مو آباد کړي، بس په ډېرو سختۍ او په ډېرو سختو حالاتو کې راوباسلو.
هیبت الله جانه، څو کلونه کېدل چې پاکستان کې اوسېدلی؟
بس دې چې وایي چې شپږ دېرش کاله به کېدل.
یعنی په یو حساب ستاسې پیدایښت او ستاسې ماشومان همالته ټول لوی شوي یاستئ، تاسې چې کله یې راویستلی؟
مهرباني،
لتاسې اورو.
خو زه زما د خويند او زما د مشان ورونو ټول پیدایخ چې په ماغه ځای کې شو په منچره کې شو او زما د کاکاګان او کاکار زمون پیدا شو زما پلار او نور مشان کاکاګان می شو د دې په جهاد وخت کې چې ورسانو او اشغالو کې په افغانستان کې چې ما سیاتور شي نور عمل ته مواله شو دی ودونه هر عمل ته وکړل موږ پیدایخ د زمنګ د هر څه ژوند د پاکستان سره موږ داسې شو لکه ادیب توګه خپل هواد یا پلارانه مورانه هواد مو شو او زمنګ دا ژبه زمنګ هر څه وي تشي خو بس دغه دروتلو صحنه چې موږ در په یاد کو لکه د خوګ ملګرین چې سوق جدا کړي دا غسه او سختترین حالات او بيخي د سیو بیل کیفیت خو د جړاګان او یو رقم خپم ولو خوشاله مخفف پر دی و چې د خپل درد دلی زوري دلی مخفل وطنداران مو چې پټل چې په کوم حالات ولو دلته مو چې د خپل هواد حالات او کتل دلته افغانستان کې سات مو سي پر سره زر ده موږ دولت هم نه وایو نو ډیر نه امید حالت وکړه چې مثلا موږ د کورنۍ غړي تورخم تر رسیدلی او بیا دلته سره د امارت د پلاو دا د امارت یا د حکومت دا د خلکو برخورد چې وکړه او مثلا د ډیر خوشاله او خپل حکومت نه خوشاله ول چې مثلا په تورخم کې موږ دومره پازاب شو سستونځ نه وي خو یو ګیله ګیله د پاکستان د حکومت نه وسم لاره ما او د خپل نړیوالو موسسو نه او د اسمره د بشري حقوق سازمانونو نشي دي چې په دې سړو کې په دې یخت حالاتو کې چې مثلا چا به کور نه دي چا به مثلا خپل اغه د سوګن زین په افغانستان کې لمنځه تللی ولد شه او ناصافه د خوګي ګوتنه ونی ولوروي شول خوري چې بيخي دي شي باور نه کړدنی حالات د خوري بيخي ډیر نه امید حالات کیوا
ډیر مننه تاسو سره پات شي بیرته په تاسو در شمه یو ورډونکو په کرخه د دوی به هم را وخلو سلام ستړي مشي
وعليكم السلام
څوک یاست لکم زای مواري کني ولیدا
پیسہ ګولم له پاکستانه
خیسته ګوله له پاکستانه بخیر راغلی تاسو ته وای تاسو قانوني اسناد لري په پاکستان کې د اوسېدو کنه او کني لري تاسو راځي افغانستان ته تصمیم ونیولای کنه
مګه خو دا کوم څه پیور کارونه دي دانه لرو بل یو اسناد چې دلته شرط مسوسه ورته وای نشار تر پر کړل څه وی دي اوس دغه د معلومات هم نشي زه سر بچ کیږي یا څه حساب دې په هیڅ معلومات نه سره تله
او که په دې اړه ته وای چې دا کوم افغانان چې تاسو سره په گاوند کې ونیږدې در سره وی تاسو پیژنې دوی چې راځي لکه څنګه چې هیبت الله کیسه وکړه دوی هم په همداسي وضعیت کې دي کډی را بار کړی دي یا حالت ورنه چپاتې دي ک پولیسو ور سره په دې برخه کې زورونه ډیره کړی دا دوی اوس مال تورخم تر غلې دي
دلته موږ سره شاخه ډیر خلک لاړل کړي لاړل خو هغه خو لکه د درسن تاریخ نه مخکې لاړل نن لا موږ سجنه څو کړي نه دتلې لای موږ ته نه ل پلس لا نه دی راغلي نه دی نن خو او کړي مخکې تلاړل خو سامانونه ځان سره وړل نن خو لا څوک نه دی راغلي دی موږ ته پلس هم نه دی لیدلی او شاخه خلکو جوړ کې تلیفونونه من خلکو سره اړیکې کیو کسانی ولسوی دی ډیرو جوړ کې
اوس مال ساسي اندېښنه څه ده یغو چې هغه افغانان شله هم په پېښور مختلف خارونو کې پاتې پاکستان مختلف ځایونو کې پاتې دي ساسي اوندا اندېښنه څه ده کله خپل اندېښنو پر راته وای
اندېښنه خو د ټولو خلکو د اندېښنه ده چې بس زمې دا خلک بر کورونا نه لري جوین نه لري زه خپل نو کور لرم بار نه زما کلرم جاین نه لرم اول خو د ټولو خلکو د اندېښنه ده چې څوک کور نه لري چا چې کور نه یو خو بیا خاطر غوځ خپل اول کور نه لرم بر چې وس لاړ سم به زمې کې
او دا څو کال کېږي چې پاکستان کې اوسېږي
مخه یار مخکې دلته ډېر خوان راغلی و لای ورست په جنگ په وخت راغلی و د دې سلوې خاله دلته و بیا څو وخت لاړم یو کال دوه میتر کړل بیا راغلی ما دا 15 کال کېږي و دلته بیا
مننه کور ودان خسته ګل چې د پاکستان د اړیکې نیولې و هغه افغانان چې له هم پاکستان کې پاتې دي د دوی پښتون زو تیر سره خبرې وکړې ملما هم په خبرونه کې لرو الکسنګ مچ په فایل کې ویلې په خانه ډیپلوماټ او البته په پاکستان کې په خانه ډیپلوماټ زردشت شمس سره په خبرونه کې ده شمس تاسو ستړي مشه په خیر اغلی ک په فایل کې د پاکستان دغه پریکړه پاړه باندې چې دوی په قانوني او حقوقي لحاظ باندې په ټوله کې پندړیوالو اصول برابر دغه پریکړه چې دوی کړې ده دا د څنګه د نړیوالو اصول کې ورته شته یا په ټوله کې په حقوقي او قانوني لحاظ کې دغه پریکړه تاسو تحلیل کړئ د پاکستان دغه کړنه څنګه ارزوي
سلامونه مخنه غواړم ډیر مننه تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم
مننه
بخنه غواړم د پاکستان د خوا دغه پریکړه د خوخاره خبره ده چې په دومره کمه موده کې د 1.5 میلیون نه زیات چې البته دوی وایي او کدا اوس خو چې کوم راپور نه راځي هغه خو دوی ناسنات ګوري، حتی کارتونه چې ملګرو ملتونو ورکړي د پیو آر کارت یا هغه په آخري په 2018 کال کې چې د افغانستان د هغه مهال حکومت او د پاکستان ترمنځ د ای سی سی کارتونو په نامه یا د افغان سټیزن کارت په نامه تقریبا نږدې 1,000,000 یا 3,500,000 پورې افغانان راجستر شو، نو دا اوس خو د هغې په قصه کې نه دي. حتی چې څوک په پاسپورټ او په ویزه کې دي داسې راپورونه شته چې هغه هم پاده بول کېږي او بعد حتی په کراچۍ کې موږ کتل شي د پی او آر او د کارتونو یې د ایستانه کړي دي. نو که دغې ته وګورو نو په دې هغه ارقام چې وګورو چې دی وایي چې 1,500,000 بې اسناد دي، نو د 1,500,000 انسانانو د دې انتقال یا حتی که دوی وایي چې موږ یې بېخي ډیپورټ کوو افغانستان ته لیږو، لکه د دوی یوازې دغه انتقالول په فزیکي لحاظ باندې دا څومره ستونزمن کار دی. په یو میاشت کې دا بېخي ناممکن دی، غیر عملي دی، غیر انساني دی. په هیڅ نړیوال اصولو کې نه د ګاونډیتوب د اصول له مخې چې پاکستان ادا کوي چې 43 کاله مې دغه کوربتوب کړی دی، دا ټول باندې دی خپګ دی او دا د خاورو لاندې کوي هغه کمی خېګړه چې وا اوس موږ ګورو چې مهاجرین د زیات مشکلاتو سره مخ کړي دي. نو دغه ښکاری داسې چې دوی هغه خپلې ناکامۍ او پټولو لپاره، او اوس مهال چې دلته کوم جمهوری منتخب حکومت هم نشته دی او د پاکستانی اسټابلیشمنت خپل هغه اصلي څیره ښکاره کوي، نو متاسفانه دی یو نړیوال اصول هم نه مني. په کار خدا و چې لکه د پوخا په څیر د مذاکرې د لارې د تفاهم د لارې د مهاجرینو یا د کډوالو موضوع چې دا یو هر اړخیزه ده او حد اقل درې اړوند طرفونه چې دي، هغه یو د افغانستان حکومت یا واکمن او د پاکستان حکومت او بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د یونیسیار دی، چې د دوی په تیر ځل هم د دې ترمنځ یو سیجانبه تشکیل هم موجود دی، یو جوړښت دی چې هغه وخت په وخت په دغه اړوند باندې دی پریکړې کړي دي، په خایم کړي دي، په جنیوا کې، په جنیو کې کړي دي، په کابل کې کړي دي، په اسلام آباد کې کړي دي. نو دا صحیح ده چې افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا زمونږ د تیرو رژیمونو کمزورتیا وه چې دوی نه دي توانېدلي، خو بهرحال دا خو یو بحث دی، دی اړخ دی، دی بحث چې ولې نه دي توانېدلي. مګر په دومره کمه موده کې بیا په ژمي کې چې په افغانستان کې اکثر منطقو کې ژمی ډېر سخت وي، نو د پاکستان دغه پریکړه تبن سیاسي ده بلکې د نظامي دید نه ده، او دا ښکاري چې یو انتقامي غونډې کار دی. دا به د دواړو ولسونو اړیکې بیخي ډېرې زیات زیانمنې کړي، او پاکستان زما په خیال واکمنې هم دا غواړي چې د دې ولسونو ترمنځ نفرت زیات کړي. نو دا که تاسو پوښتنه وکړه نو دا د هیڅ نړیوالو اصولو په مطابق نه ده، د ټولو پر ضد ده، دغه ټول اصول د خپل اندې کې په دغه پریکړه باندې.
په بخښنه سره شم صاحب، تاسو نو نړیوالو ورسپانو چې په دې اړه تبصره کړی ده، دوی وایي چې پاکستان نه غواړي، موضوع دا نه ده چې پاکستان غواړي د افغانانو د بارزان خلاص کړي، بلکې غواړي چې دغه افغان کډوالو نه دیو فشار د وسلې په توګه باندې کار واخلي. او بیا ټي ټي پی ته اشاره کوي چې ټي ټي پی هلته یو موضوع ده، او دوی غواړي چې په افغانستان کې د دوی پټنځایونه طالبان له منځه یوسي. دغه سیاسي مسایل ولې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال عملاً د یو سلی په توګه باندې وکارول شي؟ آیا د طالبانو حکومت لکه د تیرو حکومتونو په څیر باندې په دې برخه کې ډیر ضعیف دی چې پاکستان باندې یو موضوع نشي منلی، یا واقعا پاکستان د بل څه په لټه کې ده؟
دا څه دی چې دا یو برخه کې دی شي، خو منګه ټول موضوع یوازې دی پورې نشو تړلې. یعنی دغه جدیت چې دی د دې کوېلې شو چې دا جدیت یا دومره په دغه خاص زمان کې دغه پریکړه چې دومره کم ضرب الاجل ته وټا کې، نو دغه عوامل کې دی شي چې چونګې د اوسنی واکمنو سره د اړیکې خې نه دی او د تورونه لګی چې البته د دوی مخالف طالبان دی، ټي ټي پی هغه الته فعال دی، نو د یو فشار د علی په توګه کاري. مګر که چیرته دام اومنو چې بهرحال په پاکستان کې یو شمیر افغانان شته دی چې یا به اسناد لري یا به نه لري، هغه پاکستان د نن نه ده، د پاکستان سره دا د مذاکره د مهاجرینو ډېر زیات مذاکرات شوي دي. یعنی د پاکستان غوښتنه دا ده چې دوی وزي، او زمونږ متاسفانه دا ناتوانمندي و د تیرو حکومتونو دا اوسنی هم د سب متاسفانه شرایط په داخل کې نه دي رامنځته کړي. یعنی د فشار د علی په توګه به دی کاری، مګر په داسې شرایط هم د تر رامنځته شي. اوس ګوره د مهاجرینو موضوع داسې ده چې دا د یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دا یو سیمهیز مشکل دی او نړیوال مشکل دی. افغانستان چې په افغانان چې په دې بحران کې دي، د افغانان په خپل لاس خو نه دي، خو بهرني قوتونه راغلي دلته د افغانستان د کورې د دې د جګړې میدان ګرځېدلې، او دغه سیمهیز هیوادونو د پاکستان د ایران د نورو پکې برخه لرله، ونډه لرله، د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده. نو اوس دغه د کډوالو مسؤلیت هم شریک دی، مګر لارې دا ده چې دوی باید د تفاهم د لارې د مذاکرې د لارې یو عملی تقسیم اوقات وټاکي، او دغه مطابق د غلطه د کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي. دا چې نکېږي چې ته یو نیم میلیون دو میلیون انسانان ته شل ورځې او پنځه ورځې وخت ورکړي، د دې هدف صرف دا دی چې تاوتریخوالی رامنځته کړي. د پاکستان پولیس ډېره زیاته منفي سابقه لري، د خپل ولس سره د چلند خانه دی. ته هغه ته دغه واګه په اختیار کې ورکې، هغه چې قانوني ویزی خلک لري هغه په عذابی، کله چې هغه دا ووري چې زمونږ د حکومت دا دریض دی چې کډوال پازاب کوي او وی باسي، نو هغه خپل څه بیا سل چنده بدر وي کوي. نو د دې معنی دا دی چې یوازې تاوتریخوالی رامنځته کوي، دا اړیکې خرابوي. نو په هر صورت یې اندغه پریکړه حتی د پاکستان په ګټه هم نه ده. افغانان خو به تبا منفي خاطرې او ترخی خاطرې ویسي، خو بهرحال اوس هغه هم باید امادګي ونیسي. اوس د دې خبرو وخت تیر دی، پاکستان دا پریکړه کړې ده، افغانان باید لاړ شي، او هغه چې نړیوال خپل مسؤلیت په دې کې څومره ادا کوي، ملګری ملتونه سونه ادا کوي، امریکا نور سونه ادا کوي، پاکستان باندې سونه فشار راوستې شي، هغه بیل بحث دی. اوس دا کوم کډوال چیزې د دې په اړه فکر پکار دی.
مننه شمس صبر ته براشو په همدې موضوع چې اوس دغه کډوال چې افغانستان ته ځي، طالبان ورته څه کولای شي، او ان سی آر دنه د افغانستان دوی ته څه کولای شي، په دې موضوع به خبرې وکړو. اوریدونکو به اول را وخلو. سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام فرید جان، خوشنی سلام پرتان ملو او د خبرونی پر ټولو اوریدونکو. زنه بیولا زبلای د بالغ غزنین خبرې کوم.
زبلی صاحب له غزنین بخیر راغلی، ستړی مشي. تاثیراته وای تصرفته خو باتمن کډوال دومره نوی درغلی او کډرغلی وی دغه د وضعیت پړاته وای، هغه کور سرپناه زی چلری طالبان حکومت سره مرسته کړي کنه؟
ډېره مننه خورجانې. دا چې له بده مرغه پاکستان همیشه د افغانستان له مجبوریت نه استفاده کړې ده، خو دا ځلې لا په ډاګه کې نړۍ سیمې او افغانانو ته چې همداسې له فرصت نه موږ استفاده کوو او ستاسو له ګټې ناوړه استفاده کوو. دا چې سور ژمی ده په افغانستان کې، غربت ده، بیکاري ده، مجبوریت ده، او نو کډوال چې یعنی په میلیونونو کډوال را واړول یا هم دراړول دو په حال کې ده، دا بیخي له قانوني اصول له داسې پرکرش پر سی دوا هیوادونه سره پراتی پر یو پله د دوه اصول ډیر زیات خلاف کار ده. خدا چې په افغانستان کې څه خدمت شوی ده.
زابلی صاحب، که په همدغه موضوع راته ووایي چې ساسې سیمې ته کډوال درغلی دي، اتمن که ډېر نوي درغلی او څه اندازه خو به درغلی وي، یا زابل ته کتللی وي، تاسې هغې ځینم خبر لري، ووایي چې دوی ته خلکو عامو خلکو سره څه مرسته کړې، حکومت ور سره څه مرسته کړې. آیا دې کې داسې کسان شته چې هغوی افغانستان بیخي کتلی نه ده، اوس راغلی دي، چا ورته ښه راغلاست ویلی، څه قدردانی ورنه چا کړې که نه؟
مننه. د زابل په اړه مو اوریدلی دي له رسنیو چې هلته کډوال راغلي دي، خو متاسفه تقریبا په خیمو کې او په بهر کې د ښار نه په واټن کې ژوند کوي. سرایونه نشته، کورونه نشته، باغونه نشته، هیڅ تقریبا د سرپناه ځای نشته. خو دلته غزنی کې چې موږ خپلو په دې دستر ولیدلی دي، هم همداسې دي، داسې شرغلاس نه درته ویل سوی لکه څنګه چې یو مهاجر په کلونو کلونو بهر کې مزدوري کوي، کار کوي، په غربت کې وخت تیر کړی دی، اوس افغانستان تر غلی وای د دسی څومره کردردانی سوي وای ورته شرغلا سوي، همره نه دی سوي. په غزنی کې هم دسی خاص ته ځای نه درته سوي دو. نو لمیلمنه هم پښتنه ده پیدا کیږي، که په دې اړه موږ ډیر معلومات نه لرو، کېدای شي ملما ډیره مطالعه کړي چې هغه کډوال چې تر اوسه راوړتي دي یا هم را اوړي، آیا ولس ښه ورته غېږ پرانیستلې ده، ورته غمی خوړلې ده، د یو ځای د یو سرپناه حکومت که تجارانو؟ مننه.
مدنه کورودان زابلی صاحب چې د غزنی نه مواړي کني ولی و اوس پاور شو سموکه دغه افغان کډوال چې په تازه و روسي وختونو کې دوی تورخم ته راغلي دي او افغانستان ته راوختي دي، له دوی بوختو هیبت الله جانه که تاسې راته وایي، که تاسې په دې اړه راته وایي چې کله چې افغانستان ته واوښتلې د طالبانو حکومت څه امکانات درکړه، او یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې ویل کېده او کډوالو شکایت کوي هغه چې تازه راغلي دي چې د کورونو کرایې په دغه سرحدي ولایتونو کې ډېرې لوړې شوې دي. تاسو کور نیولې ده یا د خپلوانو په ځای کې اوسئ؟
مننه خورکۍ. لومړی خو چې زمونږ د کورنۍ غړو چوری ز خزان ته ما کورنۍ غړو مې چې مونږ راوخې تور خم د کنه د غزور ج خو خراغلاز لپاره مدني فعالان غلي ول او د رئیس وزیر مرستیال غړو دی خراغلاز لپاره راغلی و. دوی ته ډوډۍ ورکړې ولا و خالي 9000 افغانۍ ک 10000 افغانۍ دای ورکړې وي. مونږ مو سپېو دا چې دا خالي چار دیوالی تاور په دې کې خیمه وهري دی او شپږ کو کور پراتی و زمونږ خپلوان نمر الله سره څنګه دی چې مثلا کور کې منتظر اګه کدا غوي کورنۍ تعداد چې خپلم ډیر د کورونه تنگ دي موږ دلته پراتی و او هو دا یو خبره چې تاو کله دا د درې ورځې دلته مشه ده د هرې رحمت چې دی مثلا چې مخکې به کور کړ درې زره افغانۍ او شپږ زره وزره انتر د 2000 2000 افغانۍ پورې مثلا دا کورو کرېږي چې څلور یا 15 کوټې ولري او صاحب کی نو مثلا دا مشکل سره لاس ګریوانی ولا چې پرون موږ سنگر ته ورغلی و دې د سنگري چې سوکول او وی وی چې موږ به د رحمت والا سره وګورګي غوښتل ته موضوع ته شکایت وکړو کمانډاني ته ملاړو دا چې موږ نو سوي چې پاده کیږي او پیسې ډېر غواړي نو ته پورې موږ چې راخې مو چې پراتی او بس هم دلته کښې نمبر د خالي چار دیوالی شوی دا نور نه کوټې شته دی بدل د پراتی او
تاسو ته به بیرته راشم هیبت الله جان له تاسو به ډېر په دې اړه واورو. زموږ بل قدرمن میلمه هم سره په خبرونه کې وصل شوی دی له دوی سره به په دې موضوع خبرې وکړو چې اوس مهال په افغانستان دننه کې څه کېدلای شي چې دغه کډوالو سره مرسته وشي یا په ټوله کې د طالبانو حکومت د کډوالو ته څه کولای شي. خبریال سمی یوسف زی را سره په خبرونه کې د یوسف زی صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. دا افغان کډوال او د پاکستان پریکړه کیو طرف ته کېږدو ده کسان چې اوس په تورخم کې راټول شوي دي هلته کمپونه جوړ شوي دي او د نن نه وروسته به دغه کډوال هلته نیول کېږي کمپونو ته بوړل کېږي بیا به افغانستان ته لاغې نه وروسته راړول کېږي. دغه ټوله پروسه او دا چې دغه کډوال اوس ځینې ویډیوګانو کې ښکاري چې په ډېر بیروبار او بد وضعیت کې دي په دغه برخه کې تر ټولو لومړی د چا مسؤلیت جوړیږي چې دغه خلکو سره مرسته وکړي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې اوس مال څه کولی شي؟
ډېر مننه تاسو او محترم اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه او احترامات. یقینا دا پروسه یا د تعداد د افغانانو او د مهاجرتونو د سلسله دومره یعنی وسیع ده او د خلکو شمېر دومره زیات ده چې افغانستان یا د پاکستان یا حتی د یو این سی آر که وغواړي هم په هغه اندازه چې د دوی حق ده هغوی دغومره انتظامات نشي ورته کولی ځکه چې په ډېرو پیشرفته هېوادونو کې هم چې دومره ستر تعداد کې داسې بې سره او بې سامان او په ورختایي و یو طرف ته د نیولو ډار بل طرف ته د پاکستان د ویستلو ډار خپل وطن کې یو کمزوری حکومت هغوی د خپل حد مطابق خو به طالبان اسلامي امارات ورته کوشش وکړي خو زه فکر نه کوم په هغه اندازه چې که دوی یو منظم پلان له مخې خپل یو شپږو میاشتو یا اتو کالو په موده کې په منظم ډول راغلي وای نو کېدای شي قدم
فکر کوم چې د یوسف زی صاحب اړیکه موږ سره پرې شوه هڅه به وکړو چې بیرته دوی ته ورشو او دوی راواخلو. هیبت الله جانه مخکې لدې نه چې تاسو سره خدای پاماني وکړم که په دې اړه راته ووایئ چې اوس مهال چې تاسو راغلي یاستئ حتما په پاکستان کې زده کړې به مو یا نیمې پاتې شوې وي یا به مو تکمیلي کړې وي یا په کورنۍ کې به هم داسې غړي وي نجونې یادومه چې دوی به په مکتب کې وي یا به په پوهنتون کې وي دوی ته ساسي اندېښنه څومره ده چې اوس افغانستان ته دوی راغلي دي او په افغانستان کې مکتبونه بندي پوهنتونونه بندي د دغې اندېښنې په اړه راته ووایه او د خپل کاري زمینې په اړه راته ووایه څه تصمیم شته ده چې دلته به څه کوي او پاکستان کې د چې کومې زده کړې کړي دلته به وکولی شي په کې کار پیدا کړي که نه؟
مننه خورکه یما لپاره موږ چلم ګنداله چې ما فایند او ما هم خپل درې خوانې دی او غوښمه چې مثلا دا کیسه خوانې ملک پنځم کړه غوړه چې 14 پاکستان دی 2014 را سره چې دی ان شاء الله نور ذکر کې کنه خپل او مسلمانانه مشروع چې دا به لیسانس کړه دا ما هم سودا دا چې مثلا موږ ته مثلا ته د کاری فرصتونه یا مثلا وظیفه پیدا شي پیدا نشي او مثلا موږ د کورنۍ نور غړي چې په کاکا زمون چې دا غوښمه مثلا یو کسانه پر شو د حکومتونه پر شو دا غوښمه موږ سودا یو مشکلات دي او رقم ذهني فشار دي چې مثلا یو وطن
نا ببره غونډې راغلو نو وطن هم ناشنا خلک هم ناشنا او مثلا نسوک پیژنو د رب نه بغیر څوک نه پیژنو بيخي دي سی او د سی تشويشي حالات کې واخور کې چې موږ مثلا کوم وسته ملاره انتخاب کوو چې سلولار کې ولاړ چې کومه خاطر لر شو بس ډیر غټ کلینزونه موږ ته پراتري چې مثلا تا خبره سپانتون نه نشته دی وس مې پوښتنه کوي ورش په کوم نبر ته مثلا د مكتبونو د انجلیکانو تک بند د شپږم څخه نبره سپانتون د انجلیکانو نشته نو یو رقم ذهني فشار لري په موږ خدا شو چې مثلا د کوری شو دا مثلا څاله شو نور کې ساجي وزم چې څه پر کې زړه دبل کاری فرصتونه ډیر کم دي چې موږ پښتنه وکړو کاری فرصتونه نشته دي مثلا د کار زمينه ډیره کم ده نو موږ د دولت نه هیله لرو چې موږ ته کاری فرصتونه پیدا کړي او دا غټ مشکل چې تا ورته اشاره وکړ چې د تعلیم برخه چې تعلیم راکړي د خوځینه او د نجونو برخه کې موږ لازم اسانتیا برابرې کړي چې مثلا موږ د خوين دی مثلا مورګان یو دغه تعلیم تلاړ شو مثلا د خپل لغنیم په تعلیم سره ورسېږي.
مننه کور ودان هیبت الله جان چې موږ سره د خبرونه کې خبري وکړي. هیبت الله شله هم په تورخم کې د دوی کورنۍ اڅور زوړان دي بیرته افغانستان ته راستنه شوې ده او دوی هم نن افغانستان ته راستنه شو. مننه کور ودان چې کله نو وروسته افغانستان ته راغلي او بیا هم ستړي مشي وطن ته بخیر راغلي. هیله مندم چې لکسنګ چې پاکستان کې ستاسو ژوند برابر شوی او افغانستان کې داسې د ټولو کډوالو ژوند بیرته برابر شي او خپل وطن کې د تل لپاره پات شي. یوسف زای صاحب سره بیرته وصل شوی دی. یوسف زای صاحب، تاسو یو روسي خبري حقیقت شوي.
مننه. نو ما همدا ویل چې په دومره ستر تعداد کې د کډوالو راتګ غوي ته د څومره شې غوي حق د انتظامات کول نه د پاکستان لپاره ممکن ده، نه د انسیار لپاره ممکن ده، او نه هم د افغان حکومت لپاره ممکن. فکر کوم چې
بلې یوسف زای صاحب موږ به کوشش وکړو چې یوسف زای صاحب ته پر ټلیفون باندې زنګ وزو ځکه چې اتمنه انټرنټ کې څه ستونزه ده او موږ د دوی غږ په سمه توګه باندې نه اورو. اوس هم بیا اورېدونکی لرو، دوی ته به ورشو. سلام، ستړي مه شئ.
وعلیکم سلام، خور کې څنګه بخیر؟
مننه کور مو ودان. نو مراته ویل کوم ځای موړی کني ولیدا؟ مننه زید اکبر،
مې د پکتیا مرکز ګرځې.
زید اکبر د پکتیا نه بخیر راغلی. حتما ساسي سیمې ته به ډیر افغان کډوال درغلی وي او دا سیمه ځکه نږدې ده نو د دې سیمې زیاتره خلک هم په پیښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې اوسېدل. درته وایي چې دغه افغان کډوال چې درغلی په څه وضعیت کې دي او ځان سره یې څه کډې دروړي، خپلې سرمایې دروړي که نه؟
بالکل مننه. کا فکر وکړو موږ د پټانو نسله سره د سیمه سره چې پټان موږ په سیډر نږدې ده نو ډېر افغان کډوال چې د پاکستان څخه پننګ روان دي زموږ سیمه ته، نو اوس خو باید د کډوالو ته موږ د کډوالو کلمانو را استعمال نکړو ځکه چې دا اوس دایمي افغانان موږ شمیرو او کومې لازمې سنتیاوي چې زموږ په واک کې چې څه تر سره کوي هغه باید سره مرسته موږ وکړو او کوم وسی د هر څه هر افغان چې کوم توان او وس رسیږي دغه سره باید موږ کوم وکړو.
دغه کسان چې درغلي دي د کې زیاتره داسې کسان هم شته چې له دې وړاندې افغانستان نو کتل یا د خپل سیمو ته بیرته نو راستانه شوي، دا اوس چې راغلي دي دوی څومره بلد دي په دې سیمو کې؟ مینې لري، ځمکې لري، کورونه لري که نه؟
بالکل، تقریبا مخکې وخت دوی چې تقریبا شل کاله مخکې د جګړو څخه افغانستان څخه بیرون پاکستان ته کډه شوي دي او اوس دې سیمو ته راغلي دي. نو ستا خبرې پته ده، دوی په دې سیمه کې تقریبا بلد نه دي، د خلکو سره ناسته پاسته باندې نه پوهیږي. خو بیا او بیا افغانان دي او موږ کوشش کوو چې د دوی سره کوم چې لازم مرستې وي هغه وکړو ځکه چې یو کس کومې سیمې ته نه وای لاړ شي په هغې سیمې کې یو څه بلد نه وي، د خلکو سره د هغوی چلند، د ګونډیتوب څنګه د هغوی سره یو څه وخت تیر کړو. انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوی زموږ سره بلد شي.
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسې چې د پکتیا نه مو اړیکه نیولې وه. بیرته به خپلو میلمنو ته ورشو. شم صاحب، که تاسې راته ووایئ دغه کډوال چې راغلی دي مسؤلیت ډیر د چا جوړیږي؟ د نړیوالو سازمانونو او که د طالبانو د حکومت چې دغه کډوالو سره مرسته وکړي؟ ځکه چې دا ډیر انده په ډیر اندازه کډوال دي او له دې وړاندې چې دا کډوال راشي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې وي او د نړیوالو سازمانونو هغه شمېرې ښیي چې څه باندې 9 میلیونه خلک افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوس چې دغه کسان راځي او نور په دغې بشري مرستو کې اضافه والی نه کیږي، آیا یو ناورین ته لار برابرۍ او دغه ناورین مسؤلیت به د چا تر غاړي وي؟ فکر کوم چې زموږ د مېلمه هم را سره قطع شوی دی. وربشو زموږ هغه مېلمه ته چې دوی په تورخم کې د خیریه بنسټ یک وایچ په رضاکانه ډول باندې هغو کډوالو ته چې د تورخم له لارې راوړي دوی ورته ښه راغلاست وایي او دوی مخې ته ورځي ستړي مشي ورته کوي. متیوله را سره همدا شیبه له تورخمه دی. تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی متیوله جانه، که تاسو راته وایي چې نن په تورخم کې څه وضعیت و، څومره کورنۍ راغلي او ستاسو ښه راغلاست او دغه د ستړي مشي په اړه که راته وایي له دې نه سربېره چې تاسو دغه کډوالو ته په غاړه کې ګلان اچوئ، څه مرسته مو ورسره کوئ که نه کوئ؟
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. رښتیا هم دا چې د څو ورځو راهیسې موږ په تورخم کې یو او دلته ګڼ شمېر افغان کډوال چې راځي، مونږ مخکې له دې چې له دوی سره مخ شو دوی ته یو ښه استقبال کوو، دوی سره په ورین تندي مخ کېږو او مینه ورکوو، غېږ کې نیسو، غاړه کې ګلان اچوو. اما د مرستې برخه مونږ اوس ډېر کوشش دا کوو د یو باشعوره ځوان په صفت باندې چې ساحي ته زده تللی یم سره د نورو ژمنو ملګرو، هدف مو دا دی چې دغه خلکو دپاره کورونه پیدا کړو. چې په دې برخه کې ډېرو ملګرو موږ سره همکاري کړې چې هغې خپل یو دوه درې کورونه وقف کړي دي. دغه خلک کوم چې هلته نهایت ډېر مستحق دي یا هم دوی په اصطلاح افغانستان کې کور نه لري یا داسې مناسب ځای نه لري چې اوسېږي، نو هڅه مو دا ده چې دغه خلک لومړی دوی ته کور پیدا کړو، بیا د دوی دپاره چې لازم څه دي او زموږ توان کې څه دي کلنډر وایي نو د خپلې خولې نړۍ ورسره نیمه کړو انشاءالله.
د کورونو یادونه مو وکړه مخکې، موږ چې یو افغان سره چې په پاکستان کې و اوس راغلی افغانستان ته دوی خبرې وکړې او ستونزه یې دا یاده کړه چې د کورونو کرایې جګې شوې دي. تاسو دغه ستونزه د طالبانو چارواکو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې ده، قومي مشرانو ته مو ویلي دي چې د کورونو کرایې باید په هماغه پخوانی قیمت باندې اوسي ځکه چې اوس کډوال ډېر راځي دوی کورونه بنیسي.
مخکې له دې چې دغه نیټر را رسېږي له دې وړاندې موږ په ننګرهار ولایت کې ګڼ شمېر ځوانانو سره کېناستو، په دې مو تصمیم ونیو چې څه کول پکار دي دغه افغانانو دپاره. بیا له هغې وروسته مو د ننګرهار ولایت کې د اطلاعاتو فرهنګ د ځوانانو چارو آمریت کې کېناستو، هلته مو هماهنګي وکړه د ټولو ځوانانو سره څه کول پکار دي. بالخصوص تاسې چې یاده کړه، رښتیا هم متاسفانه چې د کورونو کرایې ډېرې لوړې شوې. د دې دپاره موږ هڅه وکړه چې لومړی د رهنمایي معاملاتو دفترونو د اتحادیې سره وګورو، همدارنګه چې دې مربوط نور دولتي ارګانونه دي هغې سره وګورو. تر څنګ مو هڅه دا وکړه چې د عامه پوهاوي په خاطر مسجدونو کې نور ځایونو کې خلکو ته فکر ورکړو، خلک تشویق کړو چې یو لنډ مو د هر مسجد کې د ملا امام سره ولیدل، هغې د لارې هغه ممبر د لارې د خپل هغه ولس کې یو غږ وکړ چې دا خلک مونږ ستاسې مینې او همدردي ته اړتیا لري. دا ورځ جان راځي او سخت ورځ ده، په کار ده چې دوی ته مونږ تاسو ټول په خپل کال کې ځای ورکړو. نو بیا هم سوشل میډیا کې کمپین شروع کړ چې دې کې ډېر داسې ملګري چې تاسو مونږ نه پیژندل هغوی مونږ سره اړیکه ونیوله چې زما یو کور فلاني ځای کې دی، د دې لپاره مناسب او هغه خلک چې کور نه لري دغه کې. نو انشاءالله دې برخه کې مونږ کافي کار کړی دی، هڅه کوو چې لا هم دوام ورکړو.
او په ټوله کې د کډوالو لوی ستونزې څه دي سربېره پر دې چې دوی کور نه لري یا داسې ځای نه لري چې دوی پکې واوسیږي؟ شکایت خو د پاکستان د پولیسو نه به حتمن کوي، هغه کډي مالونه پیسې چې دوی هلته پاکستان کې درلودلې د دې په اړه څه وایي چې دوی ټول ځان سره راوړي څه ورنه پاتې دي او که هغې پسې به بیازي د دې موضوعاتو په اړه راته وایي؟
من کوشش دا وکړه چې موږ فرد فرد سره وغږیږو. البته ډېر نظرونه راوارو چې مختلف کیمپونو ته لاړو، حتی تر دروازې پورې لاړو، خو ستونزه همدا ده چې هلته نهایت بد چلند دغه مهاجرو سره کېږي یا زموږ افغان کډوالو سره کېږي. دوی سره خاص شی دی نه راوړي دي، اما هلته څه درلودل هم هغه که ووایم چې یا ښکاره یا پر ترین اخیستل شوي دي. د دوی په ټوله کې لویه ستونزه یو ټینشن دا دی چې ښه دلته خو راغلم، دلته به څه کوم. لومړی ستونزه د کاروبار ده، دلته موږ ورته کور ورکو، اما خوري به څه کوي به څه. نو ډېر ټینشن او ډېر تشویش چې دا خلک لري، یوازې دا چې دلته زوریږي له دې چې څه به کوم او څه به کېږي، ځکه چې تر اوسه لا وایم په ډېره فیصدۍ خلک دلته هېڅ کوم کاروبار پلان وظیفه هېڅ شی نه لري.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي. همدا شېبه په تورخم کې متي الله و چې دوی هغو کډوالو ته چې له پاکستان افغانستان ته راوړي ښه راغلاست وایي او د کور په پیدا کولو کې ورسره دغه ځوانان مرسته کوي. یوسفزی صاحب راسره بیرته وصل شوی دی. یوسفزی صاحب، که تاسو راته ووایئ دغه ناورین چې اوس مهال په افغانستان کې رامنځته شوی دی، په میلیونونو کډوال به بیرته افغانستان ته ځي، او له دې سره څنګ کې له دې وړاندې په افغانستان کې یو بشري ناورین و او مختلف سازمانونو خبرداری ورکړی و چې څه باندې 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ډول ناورین چې رامنځته شوی دی یا رامنځته کېدونکی دی، مسؤلیت یې چا ته ورګرځي او طالبان په کې څومره ونډه لري چې دغه خلکو سره مرسته وکړي یا نور سازمانونه؟
یقینا مسؤلیت خو دی دا وخت طالبان دی، کابل واکداران دي، او تر یو حده پورې د طالبانو او د پاکستان او د ټي ټي پی په سر باندې د افغان حکومت د موقف له امله پاکستان دغه یو په دا د افغانانو شرل د یو عکس العمل په تور باندې چې افغان طالبان حکومت دوی سره ټي ټي پی په مسله کې همکاري نه کوي، په عکس العمل کې یا په کار کې یا په خشم کې د بلونو افغانانو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کړو. نو دا خو طالبانو باندې د مسؤلیت راځي، خو متاسفانه دا وخت د افغانستان طالبانو حکومت په نړیوال سټیج کې موجودیت نه لري چې دغه افغانانو په اړه باندې نړیوال خبر کې ملګري ملتونه هم بالخصوص یونیسیار چې په کلونو کلونو یې د افغان کډوالو په نوم باندې تر ټولو زیاتې پیسې راجمع کړي دي، هغوی هم ډېر یو خاموش یو ډېر یو یعنی غیر ذمہ دارانه ډول باندې افغانان په نیمه کې پرې خودو، پاکستان حکومت باندې نه فشار واچولو او نه هم دې ته اماده کړلو چې د افغانانو د وتلو لپاره یو لاره جوړه کړي. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت خو یا طالبان حکومت خپل یو بیچاره حکومت ته دومره وسایل نه لري، او د دومره ستر تعداد د افغانانو راتګ دا یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. حتی پاکستان دومره په عاجلانه ډول دا پریکړه وکړه چې اوس افغانان چې له هېواد ځي په هر حالت کې چې وي د هغوی د وتلو لپاره امکانات نشي برابرولی، په تورخم کې د هغوی د کورونو د ماشومانو افغانستان ته اړولو هغه مسؤلیت او فرضیت نشي ادا کولی. نو دا په دې معنا ده چې دا ټولې پریکړې یو یو عکس العملي پریکړې وي، یو داسې پریکړې وي چې افغانان یعنی پاکستان هم په دې کې یو ستر نقصان وکړو. 45 کاله افغانانو سره ډېر ښه وکړو، په اخر کې په ځای دي چې افغانان یو باعزت طریقې سره د یو پروګرام له مخې مخې وباسي، هغوی ته د یوې میاشتې ضرب الاجل ورکړو. او تاسو ګورئ په دې کې اکثریت افغانان نن چې ما کتلو په اسلام آباد کې په ځینو ځینو کې هغه افغانان دي چې کارډونه هم لري، خو ماحول یې داسې جوړ کړی دی لکه یو جنګي ماحول. دا افغانان نه وي بلکې د هندوستان د فوج نه نیول شوي خلق چې بیرته هندوستان ته لیږي، او ټول پاکستان کې متاسفانه په دې میاشت راهیسې بس هر پاکستانی ته دا نظر ورکړی دی چې که افغان زموږ دښمن ده، که افغان له ملک وباسو زموږ ډالر به کلدار به پورته ولاړه شي، امنیت به مو جوړ شي. نو دا ډول اقدامات خو ټیک ته د دوی دپاره به د چې څه مقصد هغه به ترلاسه کړي، خو افغانانو دپاره یو ډېر زوړ زخم شو، او دا زخم به بیا رغول ډېر وخت
ونیسي. یوسفزی صاحب، که په دې اړه مرته وي، تاسو ویل چې دغه پریکړې عکس العملي پریکړې وي، د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت کومې پریکړو ته داسې عکس العمل ښوده چې دوی په دومره اندازه افغان کډوالو سره وباسي؟
ما نو واضح خبره ده چې دوی ویلي چې افغان طالبان دلته راځي، د تاریخ طالبان سره بریدونه کوي په پاکستان په افغانستان کې. تاریخ طالبان پاکستان غړي وو، کسان هلته د دوی د استخباراتو معلوماتو مطابق هلته ساتل کېږي، لکه څنګه چې شل کاله په پاکستان کې افغان طالبان ساتل کېدل. اوس په عین ډول باندې دوی وایي چې مطلب پاکستان ٹی ٹی پی هغه ساتل کېږي، نو یو ډول پاکستان دوی وایي چې امنیت یې موږ سره خطر کړی ده. خو زما په خیال چونکې اوس افغانستان کې یو مرکزي حکومت نشته ده چې نړیوال سټیج باندې نمایندګي ولري او سفارتونه هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی چې هر څه کوي د افغان طالبانو حکومت د باندې اواز نه لري چې د دوی په اړه باندې نړیوالو ته احتجاج وکړي. نو له دې امله متاسفانه د طالبانو په ټس کې یا طالبانو د پالیسیو په عکس العمل کې په ملینو افغانان له خطر سره مخامخ دي. او زه فکر کوم چې طالبانو مسؤلیت دا و چې په سختي سره پاکستان سره خبره کړې وای چې دا افغانان راوباسي، خیر ده خو په داسې وخت کې نه چې شپږو میاشتو اقلا یو وخت خو ورکول شي. دا اوس که افغانان که اقتصادي مشکلات لري هغه په خپل ځای، خو په د یخ هوا کې داسې هېواد ته تک چې هلته منفي شل درجې پنځلس درجې هوا وي، ماشومانو سره بد رویه دا اوس رامنځته کېدای شي. یا دلته په کیمپونو کې چې کوم افغانانه چې هغوی کې مېرمنې وي، ماشومان وي، که هغوی سره بد رویه کېږي، نو دا پاکستان دپاره هم زه فکر کوم په اوسني حالاتو کې خودی دا فکر کوي چې مونږ یو کامیابه پرېکړه کړې ده. خو که په اوږده موده کې وګورو پاکستان دپاره په افغانستان کې دوی مکمل ډول د خلکو سره چې کوم دی رابطې وي هغه هم د لاسه ورکوي. حکومتونو رابطې کله هم ښې نه وي د دواړو حکومتونو ترمنځ په ټول تاریخ کې. خو بیا هم په تېرو شلو یا پنځه کلونو کې چې افغان کډوال پاکستان ته راغلو، نو بیا یو ډول د پاکستان په اړه باندې ډېرو خلکو مثبت نظر شو. تاسو وکړو چې کله طالبانو حکومت ړنګ شو، ولکه افغانان بیا هم پاکستان ته راغلو چې د دې ځینې خارج ته ولاړو، ځینې اوس هم پاتې، بیا هم د پاکستان په اړه د خلکو نظر و چې افغانستان کې یو منفي تغیرات راځي یا جګړه راځي یا ناورین راځي، بیا هم پاکستان افغانانو ته لاره خلاصوي. خو زه فکر کوم دا اوسنی عکس العمل چې کړی ده دا ډېر توند عکس العمل ده، او دا دک شک نشته چې افغانان به ډېر نقصان وکړي. خو پاکستان په اړه باندې د افغانانو عکس العمل په افغانستان کې دننه پاکستان په اړه باندې د خلکو فکر به هغه بیخي د دښمنۍ تر حده واوړي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راشما که وخت پات شو اوریدونکو له سره د سلام ستړي مشي.
وعلیکم السلام خوري کې ما سلامونه قبول
مننه
سلامونه تاسو سره ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مننه تاسو سلام علیکم سلام ستړي مشي. قری صاحب له تاسو اور لند ساسیمه ته خو حتمن کډوال نه دی درغلی او غی طرف ته کیدی شي ډیر څوک نه وی درغلی، خو په ټوله کې لند ساسی نظر اور
موږ سیمه ته کني راغلی خو رکی که بولدا کوم موږ وطن دی که کمنه موږ وطن دی او کدا شي جو ځان موږ وطن دی کنه غراري موږ وطن دی افغانستان رو بدن دی افغانستان خلک چ اته اړ یو زوري رزلت چې وځي جام ته زوري خبره ده چې دل نظر خدای شي دی چې دوی وای مور سلویش کاله د افغانانو ملما پالنه کړی ده. په دې سلویش کاله کې دوی مور مهاجرت په خاطر باندې صاحب د اتم سو مونن کدای شي چې دوی د سلویش کاله د خدای لپاره یا د همدردی لپاره مور پالنه کړی، نو نن افغانان دغه مجبور دي نن یې ولی پالنه نه کوي. خبره ده سره چې پر دې ځان زل نظر ورکوم، یو خدای دی چې موږ پر جهان باندې درې حق لرو، دغه پاکستان باندې هم لرو، پر ټوله جهان، پر ټوله جهان باندې د بشر حق لرو، او پر پاکستان باندې هم د مسلمانۍ حق لرو، هم د همسایتو حق لرو. نو کم چې کم همسایه چې همسایه به عزت کوي، دا د خپل به عزت دی. دوی علما باید راپورته شي، دوی ملت باید راپورته شي، د افغانانو سلام درځي وکړي. افغانان کنن به عزت دي، وګر چې زهیر دي، اقتصاد نه لري، بیکاری ده. نن افغانان هر طرف ته منګولي لګي، نن افغانان چې دا خواره اوري په دغه افغانانو کې دای خلک څه چې نمځک لري، نه سرپناه لري، هیڅ شی نه لري. چې پاکستان ته تللي دا هغه وخت را په دې خوا نمځک لري چې دلته راشي هیڅ شی نه لري. ها سید مسؤل نظام رسور سره وکی، ولیکن د دې نظام د مسؤل نظام هم دا په وسنه ده چې د دې مهاجرینو غم وخوري. په هر صورت ما پر جهان باندې دا شخ دی چې دغه افغانان دغه بی عزتي وساتي، د پاکستان سره دي خبرو تر وړاندې شي، او پاکستان سره دي په تفاهم ورسیږي، تر څو چې افغانان دغه شي میووزي، بیا میدان مرحله وار کرا واوري، د افغانانو خپل کور دی، ارسره خپل کور ته راځي.
مدنه کور ودان قریصب چې اړیکه مونیولې و او خپل نظر مو سره شریک کړ. اوس به هم په پاکستان کې وبلی افغان کډوالې ته ورشو. تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی.
خیر دې نه سر سفر ته جانې تاسو سره نه شي
مدنه کور ودان فرزانه جانې تاسو سره ته وایي هغه افغان کډوال چې لا په پاکستان کې پاتې دي ته ټول لوی اندېښنې څه ده؟
نو تر ټولو لوی اندېښنې دا ده چې دا دلته کور نشته دی او مالونه نشته دی. نو هغه داسې په سرنوشت دي نه خپل مال وړلی شي او کورونه خاصن ترې پاتې دي سرایونه ځایونه
پوس وخت کې تاسو چې
او ماشومان تکي امتحانونه نه دي ورکړي نو غم داسې شرنوشت پاتې دي.
دا اوس وخت کې فرزانه جانې اوس وخت کې چې تاسو یاستې قانوني اسناد لري د اوسېدو کنه تاسو به راځي؟
نو ما حکم کارونه چې راکړې هغه سره شته دی خو دوی هم دا خبره ته وسر نیول چې د دې وخت وړه دی کارونه وخت تیر شوی دی نو هغه کارونه شته دی مر سره.
د خپل ځان په اړه درې ته وایي فرزانه جانې حتما تاسو به یا مکتب کې یاستې یا په پانتون ته ځئ. خپل څومره اندېښنه لرئ چې راشي افغانستان ته او دلته مکتبونه بند دي پانتونونه بند دي؟ د خپلې اندېښنې په اړه درې ته وایه.
مزنو خپل مې اندېښنه ده دلته خو موږ ته هیڅ حق نه دی ملاو چې موږ څه تعلیم کړی دی هغه زموږ په خپل او د کوشش د وجه کړی دی. موږ د پاکستان نه داسې حق راکړی چې داسې تعلیم راکړی یا داسې صحت راکړی خو موږ دومره ژوند چې دلته کولی شو موږ افغانستان کې کولی شو. خو زموږ حکومت نه دی هغه دې موږ ته غېږه خلاص کړي موږ تعلیمونه دې راته سکولونه دې راته خلاص کړي مکتبونه نو موږ به په خوشحالۍ باندې ترسو.
مندنه کور ودان فرزانه جانې ژوندې اوسي چې راسره خبرې دی وکړي. یوسف زیسب کتا سي تر شما زیاتره افغان کډوال هم دغه ګیله کوي چې دوی دلته راشي حکومت هغه ځوانانو ته یا هغه کسانو ته چې لا په افغانستان کې دي د کار زمينه نه ده برابره کړې دوی خپل به پخونه دي ولاړ دا چې نور پسې راځي لکه څنګه چې دی خور کې ګیله وکړه یا مکتبونه نشته پانتونونه نشته ځوانان ته د کار زمينه نشته په دغه برخه کې دغه موضوع څومره هغه د کډوالو سازمانونو ته ورګرځي په ټوله کې نړۍ ته ورګرځي چې په دغه برخه کې په طالبانو فشار واچي یا د پاکستان په حکومت فشار واچي تر څو د اقل په دغه برخه کې یو تغییر راشي. اوس افغانان راځي خو تغییر څنګه راتللی شي چې دغه خلک په افغانستان کې خو ژوند ولري؟
زما په خیال نړیوال سازمانونه هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه یې د نجونو د مکاتبو مسله یې اوسه پورې حل شوې نه ده. 10 میلیونه د افغانستان نفوس ته په هغوی کې ظاهره خبره ده نیم نفوس یې مېرمنې دي د هغوی مسایل حل شوي نه دي او دغه افغان کډوالو په راتګ سره به په افغانستان کې بیکاري نور هم زیاته شي د مېرمنو د تعلیمي مراکزونه د باندې پاتې کېدلو یعنی تناسب نور هم زیات شي او ډېرې هغه نجونې چې دلته دي ځینو ځینو کې په شخصي یا د افغان کډوالو په مهاجر کمپونو کې تر یو حده پورې مکاتبو ته ځي د شپږم سینه پورته ځي هغوی به بې تعلیمه پاتې شي. نو زما په خیال د مهاجرت 40 کاله مهاجرت ختمول بیا یو نوی ژوند پیل کول دا طبعا یوازې نجونو دپاره نه د هلکانو دپاره خپل ملګری د لاس ورکول خپل ماحول د لاس ورکول یو نوی ازمکی یو نوی زیت تلل لاغم ته بیا د موسم سره نیولې د خلکو سره د ازمکی سره د بازار سره او د مارکیټ سره او د کلی سره آشنا کېدل دا یو ډیره وګړه پروسه ده او دا په مجموع کې یعنی په ټولو باندې منفی اغېز هم لرلی شي او مشکلات هم ورته زیاتول شي. زه خپل دا فکر کوم چې ډیر افغانان چې اوس بیرته ځي ځوانان به ممکن په دې هڅه کې وي چې افغانستان وتښتي یا وړاندې ولاړ شي یا اروپا ته مخه کړي. او نړیوال سازمانونه څنګه چې ما مخکې ویل دي مکمل ډول د افغان کډوالو د دې د حکومتو په ساتلو کې په مکمل ډول ناکام شوي دي. هغه پاکستان کې نوسیارې ادارې دي یا نړیوال ټولنه ده هغوی په هغه اندازه چې دوی باید د افغانانو دفاع کړې وای او دوی لپاره یو مناسب وخت اخیستی وای هغوی ونه کړو. په متاسفانه په تیرو 10 کلونو کې افغانانو هم پاکستان کې پراتو وي هم بي غوري وکړه او د افغان 13 کلونو کې جمهوریت حکومت وختونو کې هغه حکومتونو هم باید د پبدي هیواد کې د افغانانو ساتل تلیر اساسه موضوع وي هغه باید خپل وخت کې دا بیرته ستانه کړی وای. خو بهر حال اوس موږ ته شي چې افغان طالبان حکومت یو حد پورې خوده کوشش کوي چې دوی د لپاره انتظامات وکړي خو د خلکو راتګ تعداد
دومره ډیر زیات ته چې ناممکن ده چې د ټولو ته ورسیږي. ځینې ورونه به ما مخکې واورېدو چې کوشش کرایې زیاتې شوي د کورونو. ظاهره خبره ده حکومت د کورونو په کرایو باندې کنټرول نه لري، نه په افغانستان کې دومره ډیر کورونه شته دي چې دا ټول خلک د پکې اوسیږي، او حتی داسې کورونه هم شته که په زر افغانۍ باندې څو کور ورکړي هغوی بیا د هغوی د کرایې وس هم نه لري. خو اکثر افغانان کوشش کوي چې خپلو کلو خپلو بانډو ته ولاړ شي، خپلو خپلوانو سره اوسیږي. نو زه فکر کوم چې دغه افغانان بالاخره ټول وستل کېږي. متاسفانه اوس اکثره هغه افغانان دي چې د چکاډونو سره شته دي. پاکستان مخکې ما وویل چې ماحول داسې جوړ کړو، یو فضا داسې جوړ کړو چې افغان وباسي. یعنی په اسلام آباد کې ډېر افغانان د کورونو کرایه ورکوي، د کورونو مالکان د ډېر وجه سره پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې تاسو به کورونه نه ورکوي، هغه مجبور شوي چې له کورونه وباسي. همداسې یو کور زه پېژنم چې څلوېښت کاله په یو کور کې اوسېدلی دی، خو د کور مالک یې اوس له کوره وباسي او افغانستان ته روان دی.
یوسفزی صاحب، چې وخت پای ته ورسېده، ډېره مننه له تاسو ټولو اورېدونکو هم. تر بلې خپرونې ښې چارې.